سلامونه او ستړي مسې وخت د ماسپښین درې بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2015 کال د سپتمبر 11مه نیټه ده د مشالېډو په یو بلګړې کې موزه عبدالحی کاکړ او ملیحه میرزاده هرکلی کوو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله یاست په دې ګړې کې د پاکستان افغانستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه باندې رپورټونه او څېړنې لرو او په پای کې د ټوکو ټکالو نیس پروګرام د پام کو وړاندې کوو پیل له خبرونو چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی پاکستان وای په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپسۍ له افغان حکومت سره خبرې روانې دي په افغانستان کې طالبانو د فرا ولایت خاکسوفه د لسواله محاصره کړې ده او د امریکا په سنټ کې له ایران سره د اټمی موافقه د ردولو لپاره د رایې وخصتو کوشش ناکام شوې ده تفصیل پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپسی باندې کار پاتې دي خو تر هغه اسلام آباد په دې اکله سګام نشي پورته کولی تر سوچي افغان حکومت څه فیصله نوي کړي دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان تیر ماخام د پاکستان د ترګری ضد تګلارې د جاش خستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وښ وکړه نوموړي ویل
حیثیت ملاوشی بلچ کم رجسٹر خلق دی دا قانون مطابق دوی پاکستان کے کاروبار نشی کولے او نہ جائیداد اغستے شی خود دوی داسی کوی او دا کیمپنو پزے دا آبادی پمنس کی اوسی گی نہ دوی دا واپسی دا پر افغان حکومت سر خبر روانی دی
ټاکل شوی چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوم لیکنې عمل شروع شي خو لا پرې کار نه دی پیل شوی د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میش تورکزو ایجنسی کډوالو واپسی به د روانې میاشتې د 29 نیټې نه شروع کیږي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویل چې د اورکزو هغو سیمو ته به د کډوالو د 900 کورنو واپسی شروع کیږي چې له وسلوالو پاکې ګرځول شوي دي
دا مشتی شیخان او فیروزخیل او دغه علاقو ته دي دا کلیر دي دا د بارا نه کلیر شوی دي د خلکو سیګی دي کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دي کورونه خلکو ته جوړ کړی دا مطلب 2012 کې کلیر شوی دي خدای خلکو په سینو وکړي
عادل ظهور ویل چې دغه کډوالو صاحب د 500 برابر مالی مرسته هم کیږي د زیاتوي په دویمه مرحله کې به هغه کډوال واپس کیږي څوک چې د توخ سرای کیمپ ته بهر اوسیږي د سیفرون وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې د فاټا په ډومیسایل سند د خستون کې ډاکټران لومړی په قبالي سیمو کې د خدماتو ورکولو پابند کړي دا خبره تیر ماخام په اسلام آباد کې د چیرمن هلال الرحمن په مشرۍ کې د سیفرون لپاره د سینټ قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه په غونډه کې د فاټا سیکریټریټ چارواکو په قبالي سیمو کې د صحت د مسلو د حل لپاره کمیټه ته خبرونه وکړه په غونډه کې ویل شو چې د فاټا په ډومیسایل جوړ شوی ډاکټران تعلیم روسه په قبالی سیمو کې اول دوه کال په خدماتو ورکولو پابندو ګرځول شي خبرونه لمشال ریډیو نوره په افغانستان کې شاوخوا 500 وسلوالو لتیری ورځ راهیسې د فرا ولایت پر خاک سفید لسواله حمله کړې او دغه لسواله اوس په محاصره کې ده د فرا ولایت د خاک سفید لسواله امنیه کمانډان عبدالجبار نن مشال ریډیو ته ویل چې د لسواله پر مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي چې نن هم دوام لري د نوموړي په خبره د خواو شاکلو اوسیدونکو هم خپل کورونو کډه شوي او نورو ځایونو ته تللي دي د نوموړي په خبره په زم رسته ته سخته اړتیا لري هغه په دې جګړه کې د وخت مرګ جوبلې پاړه سن دی ویلې بلخوا د وسلوالو ویانکاري یوس احمدی وایي چې ولسواله دوی محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ جوبله اړولې ده په افغانستان کې او هالنډي مرستندویا کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شوه د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیر شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکي مرستندویا کارکونکي ده چې له 1500 کلونو را پدې خوای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په سورستو کلونو کې په کابل کې د سویټزرلنډ غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوي چې کله نوموړي د جون په 22مه په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپینه ورځ سلورو وسلوالو لخوا وتختول شو د برمتګرو پیژنګلوي نه ده شوی د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیواله اټومي موافقې درلودلو لپاره په لومړي ځل د رایو اخستو هڅه ناکامه شوه. دا قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرونې نتیجه د 2020 په مقابل کې 85 راووته چې دوه رایې پکې کمې وې. اکثر ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو بیا په ملاتړ کې رای ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دی. نن ماخام په زرګونو کسان په نیویارک ښار کې د ګراوند زیرو په مقام چې په 11 سپتمبر 2001 کې هلته ترهګر بریدونه وشو د یاد منځلو لپاره راټولېږي. نن د دغو بریدونو 14 کاله پوره کېږي. دغلته چې پخوا د ورلد ټریډ سنټر ودانۍ وه، اوس یو یادګار او میوزیم جوړ کړل شوی دی. د پیښې د کلیزې شروعات به د ګنټیانو د غږ او د هغو 3000 کسانو نمونه په اخستو سره شروع کېږي چې د القاعده لخوا په بریدونو کې وژل شو. هغه وخت د القاعده غړو 4 هوایي جازونه تر تختول وروسته او جنگول. دوه جازونه په ورلد ټریډ سنټر او یو جاز په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره او جنگول شو. یوه الوتکه په پنسلوینیا کې په پټو کې را پریوتې وه. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولې ته نږدې د یو لوی پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولې ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري ایجنسی د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ اوبلاست کې چې له لوهان سره نږدې پر پوله پرته سیمه ده، د لوی پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال لره بیا اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپیه او په 1.65 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 19.50 روپیه اخیستل کیږي او په 19.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیه او په 28.55 روپیه. یو افغانۍ په 1.25 روپیه او په 1.45 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 20 او 14 وي.
تاسو خبرونه له ملي حامر زاده اوریدل او د موسم او کرنسي حال نورته رابیا اکرم خان درکړي. پاکستان ویلی ناجتر سوی افغان کډوال ريجستر کول نه غواړي. پښتنه ده چې افغان کډوال پر پاکستان بوج یا بار دی او کڅنګ
د پاکستان په دغه باندې چې بوج نه دی خپل ځان د مزدوري کوي او ډېر خلک بار دي. هغه نه د پیسې مرا لیږي او د کوم مقامي خلک دی هغه سره د خلکو ډېر خلک گزاره شوی دی.
د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري په اړه هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه اندېښنې لري. دوی اوس سوایي
بیسس کال بجټ کې 5 روپیه د غربي کاریډور معنا د پښتانه بلوز کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 5-8 اربع روپیه شته.
او په دوه منی مای کې امان الله نصر د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو د سیلابونو نخلاص شو او بیا په ټکسونو کې راګر شو او ریډونکو دا هغه ګورګین جمال دی چې خلک لډیر نازه مرچکه ورته وایي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي د افغان ريجستر کډوالو د بیرته تلو لپاره له افغان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. البته د پډاګه کړه چې غیر ريجستر شوی افغانانو لومړی کله نه غواړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په نېشنل اکشن پلان د جاج اخستو غونډې وروسته له میډیا سره وکړه. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد ریاس مسخیر راکوي.
د زیارت پورز ما خام د ترهګری زید کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوی دو غونډو رستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوی دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کیږي چې 15 لکه غیر رجسٹر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزته طریقه بیرته نشو لیکلې.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګدي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تپوس کو نو دوی دی
غلیم پخپل دی او یم پخپل حکومت څلګه بنګلش لکا افغانان په زور واپس نشي لیږل. زما خبره ده چې دې رقم قانون راغلي دی د ټول نجات مبارزه مقامت ته نو دین ادا ته ملل چې دی لاړ شي او هغه دین ته بلاړ شي چې هغه مکتبونه شته او نه کاروبار شته کدي مری وران شي. دا غلطه خبره ده، او بلدا چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان له مزدوري کوي او ډیر خلک بهر دي هغه نه د پیسې مرا لیږي، او دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره دی خلکو ډیر خلک گزاره شوی.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسٹر نه دی، د هغه رجسٹریشن د هغه نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغه نومونه پاکستان سره نشته، او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسٹریشن یو خدای غلط فهمي کیدی شي، د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني سي پالان کې دا خبره مخکې نه واضح شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنا به هیڅ کله هم دا نه وي چې لري په بنیاد باندې د اختیار پاکستان کې اوسېدو یا بدی تشاره دوی. فقط د دې معلومات اصل اول جدي په کوم ځای کې اوسېږي که سبا فرض کې دوی واپس لوغه د غوی نو دا معلومات چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی و چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي، او د غلړ کې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو بل رپورټ لرو. پرون په پېښور کې د پاکستان افغان اولسي تړون په تر انتظام لاندې د پاکستان افغانستان ترمنځ د اړیکو باندې د بحث او د اړیکو د پیاوړ کولو لپاره تجویزونو وړاندې کولو په غرض یو غونډه وشوه. په دې کې له دواړو خواوو په لسګونو سیاسي قومي مشرانو، چارواکو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. له پېښور د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پاک افغان اولسي تړون ویاند نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سمبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په خکېدو وي، خو په تیرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکې اړیکو ته زیان رسولې دي، او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابلل ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
ورخیز هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو، او هغه زمونږ د پوري غړې او د دې غړې د خلکو لپاره د ولسمونو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش او غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې والا کړې چې کوم داسې غلط فهمه دي ولې دې دا ختم نشي ولې دې دا لاړ نشي.
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اجاز ممن وای چې د دواړو هیوادونو ترمن اړیکې خرابون کې قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې صد داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ د ماحول چې کم دی یا چې کم زمونږ لارې چارې دي دا هغه خرابول غواړي. نو په دې معنی زموږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زموږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. لکه هغه پښتو کې متل دے چوپ پر ڈنگ نہ بیلیگی نو زمونگا اغا سٹریٹیجک پوزیشن دا سے دے چی زمونگ بیلیدل نکیگی.
دا افغانستان ٹریڈ کمیشنر میرویس یوسفزے پا وینا دا دواڑو ہیوادونو ترمینز پا غٹا کچا تجارت کیگی او دا اڑیکو خرابی دو سرا تجارت تا ہم زیان رسی چی نیخ پنیغ اغیزی دا دواڑو خواو پا اولسوی.
کم کڑکه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوه ده په دغه کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی ده یعنی بد تاثیرات کړی دي. تجارت د دوړو ملکونو ترمنځ را کم شوه ده او په دغه کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوه دي او زه هیله مندم چې دغه کڑکه چې د منځورلو کې زموږ تجاران په کې خرو وبو.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د وکاله په غرض دی دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کول او د امن پټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترګرو او وسلوالو په ضد عملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیات پر مهال د کانې شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کړې ده. دا خبر پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالو ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې اورو.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلواله ډلې راپورته کیدونکو خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایان کړی دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګری او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبره ده نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړ کې منګ خپل امنیتی ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خوره د یو بل په ضد استعمالیږي. په دغه تورونو کې سمره حقیقت توی پدې اړمو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبريال اکیل یوسف زینه تاسو کو نو دوه دوانه غاړې د خپل ناکامو پټولو د پاره دا کار کوي.
نظر دار چې د کوم اپریشن په خیبر کې یا وزیرستان کې روان دي د دینه بعد د حقانی نت ورک هغه هم ډیر کمزور شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزور کړی شوی دی او د غرنګ په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوی دي چې د خلکو په نخښه کړی دي. بنیادی طور نه بلیم گیم یا داس الزامات یا تورونه چې دوی لګوي نو د دې مقصد دا هم چې کم د فورس زیاد حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبريال حسن خان وینا وا دوانو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی غني نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي
ترکه پورې چې دوانو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ سټریټیجی سګندې مشترکه عملیات نه کړی تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي مونږ دغه وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې رواني کې نو افغانستان د غو د لپاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان افغانستان کې رواني کې نوې د پاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ اوو لسیزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس رواني او نقصان به دوه ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادله یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوې دی چې ورسره بعد ترهګرۍ خلاف په خشان مبارزه وشي. خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کول لړکی د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو ری د پاکستان د سرحداتو او کبری سیمو یعنی د سفران وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکټر ته ویلي دي چې په فاټا کې د صحت غوره اسانتیا ورکولو لپاره باید د فاټا په مثال باندې د ډاکټري سند اخیستونکو ډاکټرانو لومړی په قبایلي سیمو کې خدمات ورکولو پابند کړي. خو بل پلو د طبي چارو تجزیه کاران وایي په کار ده چې حکومت لومړی په فاټا کې میډیکل کالج جوړ کړي، نو فاټا به په خپل ډاکټران پیدا کړي او دغلته به د ډاکټرانو کمی نه وي.
اسلام آباد کی زیارت پا ماخام دا چیئرمین سینیٹر ہلال الرحمان پا مشرے کی دا سفران لپارا دا سینیٹ دا قائمہ کمیٹی غنڈا وشوا، چپکی دا فاٹا سیکرٹریٹ چارواکو دا قبائلی سیمو دا صحت دا مسلو دا حل پا آڑا کمیٹی تا خبرونا ورکڑا. پا دی بکا دا کمیٹی غلو پا فاٹا کی دا صحت دا آسانو پا کمی باندے دا خفگان سرگندونا وکڑا او وفاقی حکومت او فاٹا سیکرٹریٹ تا یہ حکم ورکڑو چی سوک ہم دا قبائلی سیمو پا ڈومیسائل باندے دا طب سبق وائی او هغه خپل تعلیم مکمل کړي، نو لومړی دو کالا خدمات په فاټا کې ورکوي او دغه رنګ چې کوم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیگری ترلاسه کړي هغه به درې کالا په قبیلی سیمو کې کار کوي، ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمی دی او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او دې لپاره سپیشل دا شرطونه کوي خدل غړي چې ایم بي بیس کله فارسی فریش وکړل به یو تیری او بیا کله سپیشل
کلی چی مشال ریڈیو د قائمه کمیټه د دې غوښتنې په حق له د قبیلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو دی او ډاکټر نورا نپری دی نو پختل، نو هغه وی چې په کار د حکومت په قبیلی سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي، نو ور سره به دا مسله په خپل هوار شي. نو مو وړي زیاته کړه
په کار دا چې تا د حکومت سره کینی او د پاټا د پارا د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پارا د میډیکل کالج پاټا د پارا د میډیکل یونیورسټي غوندنه د حکومت نه وکړي شي چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي، ځکه چې پاټا ډیره پاتمنده پاتې شوې ده او تر کوم پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسټي نه جوړ شوی، نو زما په خیال دغه کمی به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې محسوسیږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبیلی سیمو کې د اتای ډاکټرانو له وجې په خلکو کې د هیپاټایټس بی او سی رنځونه زیاتیږي او بل طرف ته د دفع یو سل څلور څلوېښت او کرفیو له امله هم مریضان اسپتالونو ته نشي رسېدی او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغوی خپلې ډیوټیانې نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولس د صحت د مسلو سره مخ کیږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اداري فساد په تور نیول سوی د خیبر پښتونخوا صوبې د مدنیت په خوانی وزیر ضیا الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د اتصاب کمیشن لاړخ دي د ده د نیولو بشپړه پلټنې وسي، ځکه چې د ده په نیولو کې ځینې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پرون د صوبای اسمبلی غونډې ته وکړې. نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت پخوانی وزیر ضیا الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولې دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیا الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیا الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوزی افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو.
میرے لیے اور اس صوبے کی حکومت کے لیے امپورٹنٹ کیس ہے.
زما کیس تازا گند پارا زما دا پارا اور بیادی صوبے حکومت دا پارا ڈیر دا اہمیت ور دے. تاسو تخواست کوم چی کور کمیٹی غنڈا راو بلے او پادی اسمبلی کی زکا چی زما مجبوری دا ملزم یم زپا جیل کیم چی زما ٹول خبر ووری او دا پارٹی دا ٹول پاکستان نا لور پوڑی غلی راو غواڑے. دا پیخور زلی منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دا غنڈا کی ز مجرم ثابت شم نو بیا نہ صرف دا گن نا بلکہ دا اسمبلی نا به هم استفا ورکوم. جولا فریدی ویل چی دا معدنیاتو دا وزیر پا حیثیت حقا پا طور صبح کی اصلاحات راوستل او بیا چکلا دا نوخار یا اخ محسوس چولگی باندی دا لاس اچولو او دا حقوی غلاغان ثابتولو کوشش اکلو نو حقا تا دا سزا ملو شوا. دا حکومت لالخا صبحی وزیر شا فرمان اویل پا کار دا چی افتساب پا عمل کی خپل پردی اونشی او بغیر دا سجرم نا بی گناہ خلق اونو نیولی شی. دا یادونه دا چې زولا افریدی صوبای احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجاز استعمالو په جرم نیولې دي چې نن سبا د پیښور لیډرنګ هسپتال کې د علاج په غرض داخل دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پښتونخوا ملي امن ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ وای د پاکستان مرکزی حکومت د چین د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لارې د پښتونخوا لسمي پنجاب ته اړولې ده. سینیټر عثمان خان کاکړ د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه د سینیټ د ځانګړي کمیټې غړی دی. دوی چې په پنجاب کې د لارې په داسې چټکی جوړیږي چې د کال کار په شپږ میاشتې او د شپږو میاشتو کار په درو میاشتو او د درو میاشتو کار په یوه میاشت سرته رسوي. له نوموړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ورځخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري.
دوستان اولس ته خبرتیا د پاره زه خپل د سینټ کوریډور کمیټي کوم سپیشل کمیټي چې ده نو موجوده حکومت مسلمانون حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سورابه دا ټول روټ د سره عملا ختم کړی دی ستلې دی د خپل بجټ نه. نو خبر دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانون لخوا کاره اوس څنګه خبره دا ده چې هغه نه موسته دا کاریډور راځي نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون صورت وي تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوی مشترکه.
تاسو په دې کمیټې کې یاست نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته
گورنمنٹ یو جواب نه ورکی وسو را سپیشل کمیټه چې دا مور دا وکړي چې دا کاریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې څه پاتې دي کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واسطو چې په دې کمیټې ته ملاقات ورکړ سمندر رفتار سره باز کو پالیسی کو نواز شریف جوړې نه اصل اقبال جوړې نه نیچیل جوړې نه نور څوک جوړې دغه پالیسی جوړې یو دغه رور نوم میا نواز شریف صاحب دی دبل شهباز شریف صاحب دی نه ملاقات هم دې کمیټې ته نور کې د سینټ کمیټې ته دی تقریبا شل پنځه ورځې سیمې زموږ کمیټې ما خپل راپور سنټ ته وړاندې کړی سنټ به بیا باس کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه ګیلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلوماتي هغوی ته لاسرسي نه ورکي دا خبره تاسو په کمیټې کې است اوسم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کی په دی حوالہ
نه نه غلط بیان کی معلومات ډیر ساده موږ ثابت کړی نه د شش کال بجټ کې 500 روپۍ هم د غربي کاریډور باندې د پښتانه بلوس کاریډور کې نه جوړ کړی بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورې په نسته سنټرل کاریډور څخه د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور څخه ځای پنجابي کاریډور ته 50 ارب روپۍ شې د پرون کې چې موږ یې جوړي او اتا 20 ارب روپۍ څنګه تیښتې نه بزا پنجابي کاریډور دی مکمل کړي لازم نور ګر دغه پاتې
د کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خلې یاست کنه په تاسو کې مختلف ستاسو په دی حواله
دا کمیټې کې موږ دوه لږ غړي یو
معلومات خوب پنجاب کار شروع سوی دی کنه
پارٹی مشر عثمان کاکڑ چې له بروال کاکڑ سره خبرې کولې اوس هم درې نیمې بجې سوې دي ملیحا مرزا ته به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسی باندې کار پاتې دی خو تر هغه اسلام آباد په دې اکلا سګام نشي پورته کولې تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان تیر ماښام د پاکستان د ترګري ضد تګلارې د جاج اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه د انګو په توخ سرای کیم کې میشته اورګزو ایجنسی کډوالو واپسی به د رواني میاشتې د 29مې نیټې نه شروع کیږي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو تویل چې د اورګزو هغه سیمو ته به د کډوالو د 200 کورنو واپسی شروع کیږي چې له وسلوالو پاکي ګرځول شوی دی د سفرون وزارت لپاره د سېنات قائمه کمیټه وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ تویل چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکول لپاره پکار دي چې د فاټا په ډومیسایل سند د خصوصي ډاکټران اول په قبالي سیمو کې د خدماتو ورکول پابند کړی د خبرت مخام په اسلام آباد کې د سفرون لپاره د سېنات قائمه کمیټه په غونډه کې وشو په افغانستان کې خوښه 1500 وسلوالو له تیر ورځې راهیسې د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده د ولسوالۍ امنیه کمانډان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي دي چې نن هم دوام لري نوموړي وویل پوزیم بسته ضرورت لري بلخوا وسلوال ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته د مرګ جوبلې اړولو دعوه کوي په افغانستان کې هالنډي مرستندوی کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشې شوه د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیر شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډیبیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې د اړتیاي حالت یې د ډاډ وړ دی د برمتګرو پیژندګلوي نه ده شوې د امریکا په سېنات کې له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایې اخیستو هڅه ناکامه شوه
ملیحا مرزا دا وخت خبرونه لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپان له ډان خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي اخبار مخ کې لیکي چې ځینی مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي خو ولې د دغه مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نام وي نو بیا د دغه عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا را لېږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شي او لدی دایره هم سرګندیدې چې دغه پیسې د ترخغری په پیخو کې استعمالېږي کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړی نو د دې سره ډېر ګټي تر لاسه شي ولی دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي لکه دینیز دیو کې د مدرسو د رجستریشن په حق لا د دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجستر او غیر رجستر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو د کوم نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجستر دي ولی دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسې رجسٹرڈ دا او دا ډیر لوی شمیره دا نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړی ځکه چې په ملک د سخت دریزي فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي بل پلو ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې د صحافیانو د وژنې وروسته حالات کړکېچن شوې دي او د امن لپاره چې کومې داوی دولت سره کې دي هغه په خاورو کې غډې شوې د ادارې په وینا چې کراچي کې په نه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وجلې کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچي غونټې لوی خار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس ته او دلته دومره وسله سوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړي دي ادارې اخري کې لیکي چې د مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي، نو باید چې وفاقی حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وی پولي خبريالانو سازمان روانونی په پاکستان کې د خبريالانو د رسنیو د نورو عملی په عملی پروژنه اندیشنه څرګنده کړې. د سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو نورو کسانو زخمي کېدل پاکستاني رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پارس مجلې په خپلو لیکنو کې د طالبان پاکړه د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په تیرو سلیرویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانگی سرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نخښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 22 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په گاډی کې کورته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه څو ساعته مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکي عملې او 45 کلن تن ارشد علي جعفري ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمي شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل لزایا وتښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدالعظم شنواری هم په یو ورته برید کې زخمي شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بیپولي خبريالانو سازمان وایي په دوه ورځو کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف اګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کیدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خمو کوي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حق له د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لار په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو لای یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډیر کسان وژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یورپ ته وسم د پناغښتونکو سیلونه را روان دي. پرون ګان شمیر کډوال د بالکان هیوادونو لاري هنګری ته داخل سول او استرالیا یا آسترالیا یا اتریش هیواد ته د ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوال د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سرویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د وڅاس کې مثال لري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیکدول او همي درې ورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل خارې 3,000 کسان لیکدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکي اونۍ خای لیکتر لګه 2,400 کډوال هنګری ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلې د مدیتراني د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لار ده، اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو لمخې کډوال اجازه لري چې له هنګری اوتریش ته داخل شي. د اوتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزي تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه په ورځ درول شوي وو د پنځشنبه په ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سږ کال یې 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې د دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت چې شمیر محدود نوي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو. نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه په ورځ په یو ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدی چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت روانه تیره هر څه ته
هیڅ څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت له دوی وغواړي چې له وسول طالبان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد یې هر ډول همکاري ته چمتو دی. مارکوس پوستل له مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولای شي د افغان حکومت وسول مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور هر لقبل د رحمت الله افغان په ریپورت کې
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل پاړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي که زموږ نه هم خوشتنه وسي کولای سو دې برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه که نه پرېږدي ګام پورته. جرمني څخه روابط درلوده د سټیې بغا سره، اوس سټیې د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لري بریښي چې پلان او منځ مهال کې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هیواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ د بیگانه زمونو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ووري او اوس هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده. راځي چې د ټوکو ټکالو نس پروګرام ته ورسو. امان الله نصر وړاندې کوي.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د سیلابونو نخلاص شو او بیا په ټکسونو کې راګر شو او ریډونکو دا هغه ګورګین جمال دی چې خلک لډیر نازه میرچکه ورته وای، خو بیا هم په دې هلیو چې رینجرز به غلولی نه یاست، اپریشن از به غضب به بیرولی نه یاست، درون بلډ زولی نه یاست، ګرانی به تخنولی نه یاست، غریبۍ به شرمولی نه یاست، سرکاري رنگارنګ ټکسونو به جړولی نه یاست، لوډ شیډینګ به پخپل خلوکی لمبولی نه یاست، د اپوزیشن او سرکار هوایی ټکانو به ګرځولی نه یاست، او د لوی اختر د پاره د بیګم شاپینګ لیست او د دکاندارانو نرخونو به ځنګولی نه یاست. نو ګرانو او خپل نصیب ته حیران او پریشان او اوریدونکو، آی ایم ایف والا یواری بیا زمون په سرکاری بے مهار غږ کړی دی چې کپور واړی نه ټیکسونه ولګوي، کپور واړی نور ټیکسونه ولګوي، پاوامو وګرځوي خلک واسکټ ګوټونه او پګړې خو مو ترینه اخستې ده، دا کمیس هم ترینه وباسه. نو ګرانو ټیکس ته پریشان او اوریدونکو، دا وخت د ټیکس بادشاه، د بجټانو شهنشاه، د سیاسي ډرامو مها شهنشاه، جناب وزیر بی خزانه پروت په خزانه اسحاق مار صاحب په سټوډیو ګډبړې شن ته ټینشن کی، د جناب عزت معاف توغندی توندکی تیرکی تیزکی محترمه توتکی عرف چکری سره تشریف لري. نو ورزو سټوډیو ته چې دوی د خپل رنگارنګ ټیکسونو پاکله څه ډول وی او څه سورنا غوي، نو تاسو او وزیر سورنا او وی توبه وزیر به خزانه
نوگرانو او د خزانه پتما ناستو او ریدونکو نن مونږ ستاسو د ډیرو سوالونو د ځوابونو د پاره وزیر خزانه سیب ته بلنه ورکړې ده چې هر دویم ورځ رنگارنګ ټیکسونه لګوي. سرستړې مشي
های 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 وزیر بر اعظم اجازت نه راکوي کنی دا ستاسو د ریډیو پر رپورټرانو او خبریالانو مې هم ټیکس لګوي. ډیرې ستړې مشه سلامونه او دعاګانې کوي تاسو.
یو یو دا سړی لیوانی شوی دی، په سلامونو او دعاګانو بیا ولې ټیکس لګوي؟
سلامونه او دعاګانې خو پرېږده، دا ستاسو د ښځو په غیبتونو جنګونو نخرو او فرمایشونو مې هم ټیکس لګوي.
یو خوار نشي، خو هغه دې د میکپ په سامانونو مو هم ټیکسونه ولګول. ستاسو د لاسه ښځې خپله سرخي او سفیده نشي لګولی.
ته که سرخي ولګوي او که نه څه خاص فرق نه پرېوځي، په دواړو صورتونو کې داسې معلومیږي لکه چنجخه.
ته هم هلته سیف الملک نه مغزمات چې سبا دې د وزارت نه لرې کړم. قسم دی که دې څوک د پکوړو په دکان کې لا مزدور کی هو.
ای بے بخت، ته اوس ریډیو رپورټر یې او که تربوره؟ د دغو پیغورونو خو له کوره راورکیم. زما بیګم هم دغه راته وایي، وایي که زما د وزیر براعظم سره رشته داري نه وای ته به اوس وزیر خزانه نه فقیر هندوانه وای، د خلکو نه به د هندوانې په خیرات کې غوښتې.
ته دا خپله سرنا پرېږده، په دې غریبانو خلکو دا ټیکسونه ولې لګوې؟
ټیکسونه خو لګېږي یا په غریبانو او یا بیا په شریفانو. په بدماشانو او غونډګانو مې ځان د غاړې دی چې ټیکس به په لګوم.
څه مطلب؟
مطلب مې دا دی او غرض مې دا دی، ډېره د شرم خبره ده چې چاته ونه وایې. هغوی خو زموږ نه ټیکس وسولوي، د هغوی نه ټیکس مونږ چیرې اخیستی شو کنه؟
ښه، نو تاسو دا ټوله بار په غریبانو باندې اچوې، تر څو به دا ظلم کوئ؟
تر څو چې غریبان دا بار برداشتوي پی اشوه کنه.
نه، نو تاسو دا کارخانې د زمیندارانو ته ولې دا د ټیکسو پرچې نه وراستوئ؟
ای ته اوس ولې زما په رسک او روټې کې لته راوایې؟ مڼې کارخانې د وزیر براعظم دي او زمینداری د اپوزیشن، ټوله په پارلیمان کې ناست دي، ولې مو په خرابوې؟
نه، نو که یو ورځ د غریبانانو او د شریفانانو ته غصه ورغله نو تاسو به چېرته یاست او ستاسو پارلیمان به چېرته وي؟
هغه غریبانو ته مونږ دا موقع ورکوو چېرته؟
څه مطلب؟
مطلب دا چې هغوی د خپلو جنجالونو سره فارغه شي نو به په مونږ حمله کوي.
جنجالونه؟
او که نه، یوې خوا ته د لوډ شیډنګ ګرمي ده، د ماشو او مچانو حملې دي، بلې خوا ته ګراني ده، د دکاندارانو او قصابانو چړې دي، بلې خوا ته بیماری ده، د ډاکټرانو او حکیمانو فیسونه ټیسټونه او اکسرې دي، بلې خوا ته نفس تنګي ده، د مور بچانو او بیګمانو شرونه او جګړې دي، اپریشنونه د ماکی او ډرون حملې دي. هغوی فارغه چیرته دي چې زموږ ګریوان ته به لاس راچوي؟
توبه مې ده توبه، زړه خو مې غواړي چې تمانچه راوباسم او په دا ګېډه کې دي ولم چې د خلکو حق دلته په سټډیو کې ټوله راوځي.
نه نه نه، چې داسې ونه کړې، د خلکو حقوق په ګېډه کې چیرته دي؟ هغه خو په سویس بینکونو کې پراته دي، په نس کې خو ګوره چې سس ما داسې ونه کړې، سټوډیو به دې خرابه شي قامه کړي.
اے لگ دا خدای وویرے گا، یہ وے خواتا ستاسو ٹیک سنا، بلے خواتا غنڈا ٹیک سنا، ڈنڈا ٹیک سنا، اے خلق با کم کم ٹیک سنا ورکوی؟
تا فکر مکو، ما پارلیمان تا تجویز ورکڑے دے چی اوز باید چی دا دی غنڈا او ڈنڈا ٹیک سنو سرا سرا چرگا ٹیکس، گندا ٹیکس او کنڈا ٹیکس تا ہم قانون شکل ورکرنش.
یو یو خدای فضل، دا چرگا ٹیکس، گندا ٹیکس، کنڈا ٹیکس دا بیا چشی دی؟
چرغه خو له نامه نه څرګنده ده چې څوک ډېرې چرغې خود، او بیا د غلا چرګان غلا کوي او چرغې ترېنه جوړوي خوري، په هغوی ټیکس. د ګنده ټیکس مطلب خو د نامه نه ظاهره دی چې څوک څومره خوري نو ګندم دغومره.
ای خوا دې وګرځه، ته شرمېږې نه؟
نه نه ته غلطه پوه شوې، دا چې سودا راوړي دا پلاستیکان کچرې ګند په کوڅو او روډونو کې پاشي، په هغه ګند باندې دا ګنده ټیکس زما مطلب و. او پاتې شو کونډه ټیکس، دغه کم خلک چې د بجلی تارونو ته کونډې ورچي، د ګیس او اوبو پایپونو ته سمبې ورچي، په هغوی باندې هم ټیکس ضروري دی که نه؟
نه نو دا ټوله کارونه خو غیر قانوني دي، او په غیر قانوني شیانو باندې تاسو ټیکسونه څنګه اخلئ؟
ولې زموږ نه پوالا دي نه ولیده څنګه بارګینینګ یې کولو؟ چې چا به 15 کروړ غلا کړې وې، د هغوی نه به یې نیمې واخیستې، نیمې به یې وروبخلې، دغه نیمۍ نه به یې نیمۍ خپل جیب ته واچولې، او نیمۍ به یې په خزانه کې جمع کړلې. الله الله، خیر سل د مجرم نه به محرم جوړ شو، او د ده نه به محترم جوړ شو.
توبه توبه خدا آیا، د دې ملک ناپرسان نه به څه جوړېږي؟
آخه ستا سره ده چې په دې هوا او حلوا ټیکس ونه لګو.
څه شی؟
هوا که بیرونی وي او که داخلي، د خلکو ډیر لوی ضرورت دی. او پاته شوه حلوا، د دې نه بغیر خو ځینې خلک ژوندي اډو پاته کیدای نشي. زور زم وزیر براعظم ته تجویز ورکوم، هو هوا او حلوا، خروج او دخول دواړه ټیکس. په بینک مو هم دغه رنګه ټیکس لګولی دی، په بینک کې چې پیسې داخلې او که پیسې باسي، په دواړو صورتونو کې په پیسو ټیکس.
نو ګرانو قدردانو، صورت حال ډیر خراب دی، جر جر خپل کار مکمل کئ. کنی 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 نو درغلی حکیم بخمل، حکیم بخمل به نن د ټیکسونو د کمولو او غلا کولو او پټولو لارې چارې درخوي. ستاسې سوالونه او د حکیم بخمل ځوابونه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، بیخی دیر ټیکسونه لګیږي، څه وکړم؟
هلکه ته خو داسې خبرې کوې لکه په سویټزرلینډ کې چې ناسي. ملک ناپرسان دی، کوچدو اور کوچلو، لین دین زده که کم عقله، پیسه پینک تماشا دیک. هو سر مخلاصوه، غاړه خلاصه که، لکی به دې خپله خلاصیږي که نه؟
حکیم صاحب، حکیم صاحب، دا د میکپ په شیانو ډیر ټیکس لګولی دی، اوس به څه چل کیږي؟ اوس به څه چل کیږي یار، اوس به څه چل کیږي؟
یاره معلومیږي داسې چې ډیره سخته پیخنه، یعنی بدرنګه ښځه ده. ته داسې وکړه چې یو پاو چونه په یوه ډبه ډسټمپر کې ګډه کړه، او بیا یې په خپل لس نمبر سپیره مخ ولګوه. انشاءالله دا ستا خون نشم ویلی، سړی به دې ماته دعاوې کوي که خدای کول.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، زموږ وزیر براعظم او نور وزیران یوه روپۍ ټیکس هم نه جمع کوي، ټول آزاد ګرځي او غریبانو ته نوټسونه را روان دي.
بچیه، هغه خو نور هم ډېر غټ غټ کارونه کوي، بیا هم آزاد ګرځي. د هغوی حساب کتاب به هغه وخت شروع کیږي چې د کرسۍ نه لاندې راوغورځیږي. یاد دي نشي یو لس کاله په سعودي کې علي موپایې خرڅولې، او بل لس کاله په جیل کې د سپږو سره په جنګ. ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، او پام کوه ټیکس جمع کوه، کنی یو ورځ به ته په خپله هم جمع شي. ټیکس نه، ټیکسونه جمع کوه. او غونډه ټیکس، انکم ټیکس، تړه ټیکس، ټیله ټیکس، دیکه ټیکس، چمچه ټیکس، او پام کوه، پام کوه د ټیکس غله، د بجلی غله، د ډوډۍ غله، پام کوه. ویني ولې پام کوه؟ کور خرابې پام. Ha 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 ha!